د مسلم لیگ قائدی اعظم رئیس ساری چرته پخپل هم د اغي پخپل کور کې یو بل سر پټوله خبر باندې راغون نه دي بلکې پنځه کسان دي نو سلور یو طرف ته دی او د یو پکې یو طرف ته دي نو چې دا راغون کې نو الته ته د بلوچستان عوامي پارټي د باب کسان ته اوتختی نو دې د پاره زوی ما چې دی به سمره کسان دی یو طرف نه راګیری اپوزیشن ورپسې بل طرف ته ورځي په خیال باندې دې ته ټولو کې زیات نقصان چې کم دی نو هغه عمران خان ته رسید
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د مارچ په اتمه د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د یو سل دو پنځوس تقامی اسمبلی د غړو لاسلیک شوی عدم اعتماد تحریک جمع کړي او غواړي چې وزیر اعظم عمران خان لخپل چوکۍ لری کړي د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو لا یو سل دوه ویا اوټونه پکار دي خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د اوټونو شمیرې له یو سل دوه ویا زیاته ده بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا داوه کړي چې دوی سره ټول اتحادي ګوندونه ولاړ دي او د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ لپاره ورسره اوټونه پوره دي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
دا آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام په روانه خبرونه کې به د ډاکټر اکرم ملک زی د نوي کتاب په اړه خبرې واوري چې په اسانه ترې جرمني ژبه زده کېدلای شي
دا کتاب هغه چا د لپاره هم ده چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اوریدلې او پای ته رسیږي هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي
کله سوخته د دنیا پای د خبريال نستونه د ری د احتیاط د وخت خاطرو کتاب دی چې عمر ستانګزی پښتو ته ژباړلی د همدې کتاب په اړه د لیکوال او ژباړن خبرې تر اورو
پل سوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوې دي
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل د ونې له فرهنګي خبرونو څخه کوو په غزنی کې یو شمیر تاریخي ابدې د لمنځتلو په حال کې دي باختر دولتي اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی د اطلاعات او فرهنګ د رئیس ملا حبیب الله مجاهد لقب لیکلی دي چې د دې ولایت یو شمیر تاریخي ابدې د نړیدو په حال کې دي د نوموړي په وینا د دغو ابدو او تاریخي ځایونو لرغونتوب د غزنویانو او تیموریانو دورې ته رسیږي ملا حبیب الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو څخه غواړي چې په غزنی ولایت کې د تاریخي ابداتو ترمیم او بیا رغونې ته پام وکړي د ننګرهار ولایت پاچینو ولسوالۍ کې پسرلنۍ مشاعره جوړه شوه دا مشاعره چې د شینوارو ادبي بهیر په هڅو جوړه شوې وه د ننګرهار د بیلابیلو سیمو شاعرانو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه دا مشاعره چې د قرآن کریم په تلاوت پیل شوه ورپسې د کهیلې سیز د کوونکو ترانه وویله او بیا شاعرانو یو په بل پسې خپل شعرونه واورول د مشاعرې تنظیمونکي وایي چې د مشاعرې په ویل شوو شعرونو کې د سولې یووالي او پسرلي رنګونه وو په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه دا مشاعره د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر کلیوال ادبیون او عباسین ادبي ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې د خوست په شمول د نورو ولایتونو شاعرانو او د ادب مینوالو هم پکې برخه اخیستې وه دا مشاعرې په پای کې مشهور شاعر پیر محمد کاروان ته د خوست ادب شمله د ګډونوالو په لاس ور په سر کړل شوه د یادونې ده چې شمله کلنۍ د یادونې د شمله کلنۍ مشاعره څلور کاله مخکې په لومړي ځل په خوست کې وشوه چې اوس هر کال په دې ولایت کې کیږي غزنی د افغانستان لرغونو او تاریخي ولایتونو یو دی د ولایت هر کال د حواله تودیدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح ننداري تاریخي ځایونو د لیدو او د زیارت کولو لپاره ډیر سیلانیان راځي خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي ساکل دغه سیلانیانو په شمیر کې څو برابره زیاتوالی راغلی په دې اړه نور حال په راپور کې
د غزنی ښار شمال لور د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه د خواجه بلغار زیارت دا دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا خپل ملګرو سره ناست او بندار نه کوي دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ له ځینو ولسوالیو څخه هم راغلي د اندړو ولسوالۍ عبدالخالق او د اوبند ولسوالۍ سمیع الله هم د دغه کسانو له جملې څخه دي دوی آزادۍ رادیو ته وویل
دلته چکر بندرالو د غزنی خواته جبل غار بابا ترالو دوري دغه ته سلطان محمود غزنی خواته ورالو دلته دیګ میکو د خپل مرګ را سره د شاخ خاصې ویني
نن غزنی ترغلی یو بزیارتونه موکلو شمس بابا ته ولاړو، جمعیه اولیه زیارت ته ولاړو، حکیم صاحب ته، مې مبارک ته، بهلول دانا ته ډېر خوشحاله یو. بس له ملګرو سره ولاړو، ښه منظره مو وکړه، لکه دغه وکړو دلته ناست یو، بس دیګم باندې کړی ده، نو جمعه ورځ ده، ډېر خوشحاله یو.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی ته هر کال د هوا له تودېدو سره سم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه د تفریح، نندارې، تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په موخه ډیری سیلانیان راځي. خو ویل کېږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل له خپلو څو ملګرو سره یو ځای د ښکلي پسرلي د پیل او له ژوند څخه د خوند اخیستلو په موخه دلته راغلي دي.
غزنی ته بده خاطر غلم ځنې ځنې زیارتونه دیده وکړو، تاریخي ځایونه ووینو. د سلطان محمود غزنوي زیارت هم ولیدل، تاریخي آثار هم ولیدل، او د سنایي صاحب زیارت هم ولیدل. زیارت هم وکړه
دلته راغلي چې د سنایي صاحب زیارت او د غزنوي صاحب محمود زیارت وکړو. ډېر مهم تاریخي ځایونه ولیدل.
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپلو کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلي، زیارتونو ته تللي او د تاریخي ځایونو ننداره یې هم کړې ده.
سلن اول خورالو د سلطان صاحب محمود غزنوي روسته بلار سما بهلول دانا همدغه سونو زیارتونه د غوړم ستول زیارتونه د خپل فامیل سره غلم یو ځای په زیارتو وګرځم. نو د دې مګ بر بندوبست نیولې ده ان شاء الله تعالی اندازه زیارتونه به وکړو، بیا به دیګو کاغه نروسته بیا په اوسه زیارتو وګرځو، بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان شو.
او د غزنی په شهر کې د خپل خواهش چکر لپاره چې په هر زیارت باندې مو خپل ګرځیده وکړه او ډیر خوښي او خپل خوښي سره، مطلب خپل فامیل سره، او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خواهش ده اوسې ډوډۍ او چای پکې وخورو او ښه خوندور چکر او ښه هر څه خواهشات هم وکړو، نور بل خیر سره خپل سفر کوو.
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لری پرتو ولایتونو څخه هم ډیری کسان راځي. محمد بایر له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی. نوموړی د غزنی د تاریخي ځایونو، زیارتونو او ښکلي ښار تعریف کوي او وایي خوشاله دی چې دلته راغلی دی.
راغلی یم غزنی ښار دغه تاریخي ځایونو لپاره، منظرې لپاره راغلی یم. غزنی کې راول اول بیا همداسې څو ځایونو، نورو ځایونو ته بس ټولو ته ولاړو او منظره مو کوو. غزنی ډیر ښه ځای ده. رښتیا چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلی، رښتیا چې ښه ځایونه لري، د منظرې ځایونه لري.
که غزنی ته هر کال د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه یو شمېر سیلانیان راځي، خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سږ کال د دغه سیلانیانو په شمېر کې څو برابره زیاتوالی ښیي. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سږ کال د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي. نوموړی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان رامت شوي دي.
موږ په هر روبه کې 2500 2500 2500 شاوخوا سیلانیان لرو، چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتي دي، یعنی زیارت تر ازي زیارت کوي. د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو.
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی. دغه ولایت په لسګونه تاریخي آبدې، زیارتونه او سیلځایونه لري، خو تیرو جګړو یې دغه تاریخي آبدو، زیارتونو او سیلځایونو ته سخت زیان اړولی دی، چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمیر کې هم کمی راغلی و.
په خبرونو کې مو واوریدل چې په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه. د خبرونې په دې برخه کې د همدې مشاعرې درې شعرونه در اورو. لومړی به د رفیع ضمیر د ترنم یو برخه، او ورپسې به د مشهور شاعر پیر محمد کاروان او ځوان شاعر محمد الله حمیم شعرونه واورئ.
چاکڑا بادیوڑا پانا راول چا کراو باد یوڑا زوانی میں چوا زوانی میں چوا زوانی میں چوا خو غمو خوڑا
سرا ول ویدل یو شای ماتسو یو کرنگ شو پورتا سرا ول ویدل یو شای ماتسو چی دا پنگڑای وو او کنا دا چا سرگای ماتسو یو کرنگ شو پورتا سرا ول ویدل یو شای ماتسو چی دا پنگڑای وو کنا دا چا سرگای ماتسو زړګی دی مات نشی بنگړی کمات شي بل بواخلی زړګی دی مات نشی بنگړی کمات شي بل بواخلی بیا نو جوړیږي کایو ځل داله ونه مات شو دړډول پغړ ببیا را جوړ شي او څرخه به وکړي دړډول پغړ ببیا را جوړ شي او څرخه به وکړي په نری ملا کپاتن کې یو ژوندۍ مات شو دړډول پغړ ببیا را جوړ شي او څرخه به وکړي په نری ملا کپاتن کې یو ژوندۍ مات شو تیگا نارے وہی چھوک دکڑما ممی وہا تیگا نارے وہی چھوک دکڑما ممی وہا گوری مینا چپ سینک میں غمائے ماتسو پوانا دنگے دو گلونو جامی بیا واغستے پوانا دنگے دو گلونو جامی بیا واغستے توا پغیگا کی خچ پچ پسرلے ماتسو اگرا پاس بام تورخیجی دعا اگدل آسونا اگرا پاس بام تورخیجی دعا اگدل آسونا دچاو زلفو تا گلشو کشمالے ماتسو اس نو لگیا دے او پتری وہی پرماتو نغمو اس نو لگیا دے او پتری وہی پرماتو نغمو دے چاپ مینہ کے کاروانا یو سڑائی ماسو یا خلیر ملنہ
لمین ورستا بیا زمانہ شو لمین ورست بیا زمانہ شو زړمه ترومر پدرا زانه شو او د پختون هر غشای بل لور ته تلو خو د پختون هر غشای بل لور ته تلو خو چې وروري وشت واره خطا نه شو ډیر مخوبونه لیدل سمانانو ډیر مخوبونه لیدل سمانانو بد خو دروغ خو خو برختیا نه شو او په نکې سا ژوند شون دی بوسې کړلې په نکې سا ژوند شون دی بوس کړلې او بیا تر عمر را پخلا نه شو او دا ځل په تور شپو کې هر چا پرې خوم ان خپل پر هر مه هم رڼا نه شو او دا زل په تور شپو کې هر چا پریفو ان پر پر هر مه هم رانا نشو او په زړه مې هر وخت د چا یاد حمیمه سپینغر لواو نه سپانا شو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.5
نستونه درې چې کلونه د افغانستان په تصویري رسنوي کې کار کړی یو وخت داسې هم پرې راغی چې د رسنیو لسکرین څخه لاړ او د کابل تر پولیس وخته لاندې د نشې توکو په لوخړو کې ژوند پیل کړ. تر پولیس وخته لاندې د نستونه درې په څیر ډیر نور ځوانان چې کمالونه لري هم ورغلی، خو ډیر کمې د نستو په څیر نیکمرغه دي چې له دې جهنم څخه بیرته راوتلي او روغ شوي دي. نستونه درې له رغېدو وروسته د همدې دورې چې دی پکې په نشه یي توکو اخته شو د خپلو خاطرو او یادښتونو کتاب ولیکه چې له چاپ وروسته د لوستونکو له ښه هرکلي سره مخ شو. پولیس وخته د دنیا پای کتاب په دې وروستیو کې عمر ستانکزي پښتو ته وژباړه او سروش خپرندویه ټولنې چاپ کړ. ښاغلی نستونه دری د خپل کتاب په اړه وایي چې دا کتاب د ژوند د یوې برخې تیارې راسپړي چې نورو ته د عبرت سبب کیدلی شي.
پولیس وخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی. له نیکه مرغه چې زما هیله ممدا و چې یواری دا کتاب باید په پښتو ژبه باندې ترجمه شي چې زما تجربه دوی ته هم په خپلو ژبه باندې ورسیږي. د ځینی وطنوالو غوښتنه ممدا و چې باید دا کتاب یواری په پښتو ژبه باندې هم ترجمه شي. په دې کتاب کې زما ټول یادداشتونه چې د ایجاد د تیاره په وضعیت نه لیکل شوی دي دی کې راغلی دي. مخاطبین چې دا کتاب لوستلی دي یوازینی شی چې ډیر ټینګار کوي او دا د کتاب د پیاوړتیا برخه ګڼي دا دی چې په ډیر روانو ژبه باندې لیکل شوی دي. ما سره چې څومره مخاطبین د دې کتاب په هکله خبرې کړې دي یوازینی برخه همدا و چې دا کتاب په یوه ورځ یا په دوه درې ساعت باندې ختم کړې دي. او زه اوس هیله لرم چې ما د افغانستان خلک وکولی شي چې د دې کتاب پښتو برخه او پښتو ترجمه هم به ولولي او دا د یو معتاد قصه ده چې څنګه په ایجاد لمن باندې سقوط کوي او څنګه د ایجاد لمن نه خپل ځان نجات ورکوي. زه داسې یو هیله لرم چې موږ یو افغانستان ولرو چې په کې هیڅ د نشه یي توکو کیسې نه وي. او انشاءالله رحمان په دې کتاب کې ډیر شیونه راغلي دي چې خلک باندې ښه اغیزه کوي او یو تجربې ورته ترجیح کوي.
دنیا پای کتاب د لیکوال خاغلی نستونه دری خبرې مووري دي. د رادیوي مجلې په دې برخه کې د همدې کتاب لژباړن عمر ستانکزي سره غږیږو. ستانکزي صاحب، که لومړی دا راته ووایي چې ولې مو دا کتاب راوژباړه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل لیکوالان ژباړې کې لیکنې کوي، آثار راپنځوي، خو ځینې آثار تر نورو آثارو د ټولنې او وخت له غوښتنو سره سم ډیر ارزښمن تمامېدلی سي، یعنی په ټولنه کې ډیر اغېزمن تر نورو واقع کېدلی سي. نو دغه آثار یا دغه کتاب د ژباړلو یوازینی علت هم همدا و چې د ټولنې لپاره یې په اوس وخت کې ډیر څه په خپل نچوړ کې یا هم په خپل متن کې لرل او لري. بل دا چې په ټولنه کې لکه څنګه چې په دري ژبه کې چاپ شوی و، پښتو ژبه کې هم د پښتون میشتو سیمو ولایتونو یو اړتیا وه، یو ضرورت و تر څو د هغوی د لا سهولت لپاره دا پښتو شوی وای. نو دغه دوه اساسي علته و چې ما دا اثر پښتو ته کړ.
مننه. د کتاب د ژباړې په وخت کې مو هڅه وکړه چې د کتاب مفهوم راوژباړی، که نه هڅه مو کړې چې کټ مټ هغه د لیکوال ژبه راوژباړی؟
لکه څنګه چې په ژباړه کې اصول دا دي چې ژباړن باید هوبهو ژباړه ونه کړي، ټکي په ټکي ژباړه ونه کړي، مفهومي ژباړه وکړي. نو ما هم هڅه کړې ده چې هوبهو کټ مټ ژباړه ونه کړم او مفهومي ژباړه وکړم. نو دغه کتاب هم چې ما پښتو ته ژباړلی، تر ډیره مې هڅه کړې ده چې زه هغه اصول په پام کې ونیسم او د هغو اصولو مطابق مخته لاړ سم کوم چې په ژباړه کې باید بلی سي. نو ما هم تر ډیره بدې هڅه کړې ده چې مفهومي ژباړه وکړم، عام فهمه وي، ساده وي، روانه وي، تر څو د ټولنې وګړي هغه وګړي چې دا کتاب لولي او ایخلی د لوستلو په وخت کې دوی لستون زاوننګونه سره مخ نسی.
مننه ستانګزه صاحب، داساس هې لومړنۍ کتابي ژباړه وا، د ژباړې په وخت لکه مو ستونزو سره مخ شوي؟
دا زما لومړنۍ ژباړه وا، البته د یو اثر په شکل چې چاپیږي. تر دې وړاندې ما په بیلابلو برخو کې بیلابلې لنډې لیکنې یا مقالې ژباړلې دي پښتو ته، له پښتو نه مې دری ته ژباړلې دي، خو تر اوسه پورې هغه د یو اثر په شکل نه دي چاپ شوي. که باید چاپ شوي وای، خو ما تر هر څه مخکې دغه اثر ته چې ډېر ارزښتمن و، د دې ژباړې ته لومړیتوب ورکړ، تر څو دا وژباړم. د ژباړې په وخت کې له بیلابېلو ستونزو سره طبعا انسان مخ کېږي، داسې نوي کلمات او نویو اصطلاحاتو سره زه مخ شوم. په دې کتاب کې سي واقعا زه د مفهوم او معنا هم ډېر نه پوهېدم، نو بیا به ما په دې برخه کې مستقیم لیکوال ته مراجعه کوله او لږ سره به مې خپله مشوره شریکوله، تر څو زه لغنه د دې اصطلاح یا کلمې لغت مفهوم ترلاسه کړم، هو به هو به معنا نه هغه کوله، تر څو د غژباړه مفهومي راسي او په ښه ډول وژباړل سي. نو ډیری وخت چې زه له ستونزو سره مخامخ کېدم، لیکوال ته به مراجعه کوله.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو همدا ده چې په دې کتاب کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې فکر کوي هغه د لوستونکو ژوند او فکر ور بدلولای شي؟
په دغه کتاب کې هیواد صاحب ډیر داسې څه نغښتي دي چې واقعا تر اوسه د ټولنې د وګړو له سترګو پټو، یعنی د ټولنې ډیری وګړي، یعنی 80% وګړي په دې حقیقتونو باندې شاید نه پوهېدل او لرې ترې پاتې شوي. په دې کې هغه مسایل راخیستل شوي دي چې یو روغ دی یا معتاد له کومو ننګونو یا ستونزو سره په دغه پړاو کې، یعنی دغه وخت کې سي دی کله روغ دی کیږي، مخامخ کیږي له پایل نه تر پایه پورې، تر درملنې پورې سي معتاد بیرته رغیږي، دغه مسایل راخیستل شوي دي. مهمه موضوع دا ده چې د یو روغ دی یا هم روغ کس پر روغ دی توب کې کوم کسان سیدای دې ته حسابي، تر څو په نشي توکو اخته سي روغ دي سي، هغه مسایل بیان کړی دي، ډیری مافیایي کړي کار کړی دي، نه بربندي کړی دي، سي په دې برخه کې ډیر لوی مافیایي کړي لاس لري، او هڅه سوي د سي هغه څه سي د ټولنې د ځوان کهول لپاره اغزمن واقع کېدلی سي، نو بلګه د عبرت یو لوی درس واقع کېدلی سي. هغه مسایل په دې کې راخیستي دي تر څو د هغوی لپاره یو بلګه سي، او هغه ځوانان چې تر اوسه د روغتیا په اړه پوښتنې کوي، د غوی لپاره یو ډیر لوی درس او د عبرت کیسه سي.
د جرمنی ژبې اسانه زده کړه د هغه کتاب نوم دی چې ډاکټر اکرم ملک سي لیکلی او په دې ورستیو کې په جرمنی کې چاپ شوی. ډاکټر ملک زای وايي دا کتاب د لس کال کار ثمره ده چې په سوشل مخه کې چاپ کړی. ښاغلی ملک زای زیاتوي هڅه یې کړې چې د دې کتاب له لارې هغوی ته جرمنی ژبه ور زده کړي چې په پښتو پوهیږي. ډاکټر اکرم ملکزی د طب ترڅنګ د جرمنی ژبې ادبیات هم لوستي دي. تر دې مخکې د پښتو جرمنی ژبې یو قاموس هم چاپ کړی وو. موږ د جرمنی ژبې د اسانه زده کړې کتاب په اړه له ډاکټر اکرم ملکزی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د دې کتاب د لیکلو په اړتیا او ارزښت راته غږیږي.
چې ما 2009 کال کې د جرمني پښتو ډکشنري ولیکله، نو دا غي به ساره هرکلی وشو. دا کتاب د ډیرو هیوادوالو خوښ شو او ما ته یې وویل چې ډاکټر صاحب، دا ډکشنري چې دا د ډکشنري نه خو سره ژبه نه شي زده کولی، هغه خو کې خو یوازې لغات او معنا ده او ځینې اصطلاحات دي، نو سره څنګه ژبه زده کوی شي؟ نو که په دې برخه کې ته یو کتاب ولیکې، د ګرامر کتاب چې جرمني ژبه څنګه زده کوی شي، نو ما بیا د دوی د هیلې په اساس باندې رشته د کتاب په پیل شروع وکړه. یعنو اړتیا دا وه چې خپله هیوادوالو له ما نه هیله وکړه چې یو ګرامر کتاب زه ولیکم. د جرمني ژبې د زده کړې دپاره کوم خاص غټ په دغه حجم باندې په دغه سادهګۍ باندې په دغه آسانه الفاظو باندې کوم کتاب لیکل شوی نه و. د افغانانو شمیره په جرمني کې هم ډېره ده چې د ژبې په اساس باندې تر اوسه پورې دوی کومه خاصه منبع نه درلودله او ژبه کې ستونزه درلودله او څه هم لري. او په عین ډول باندې افغانستان کې هم ډېر شمېر هېوادوال دي چې هغوی په تمه دي چې کله چا واده کړی دی خپل همسر غواړي د افغانستان نه یا دا چې مالته کار کوي او ته ژبې جرمني ژبې دپاره اړ دي نو په دې اساس باندې داسې یو غټ کتاب ورته لازم و.
د دې کتاب د محتوا په اړه کړه ته وایي چې څه ډول دغه موضوعات را پیل شوي او څنګه بیا د کتاب پاتې سو شلم مخکې پای ته رسیدلی.
هیواد صاحب دا باید ووایم چې دا کتاب چې دی نوم یې دی د جرمني ژبې آسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. نو په دننه په کتاب کې اول خو ګرامر ته پکې ده، بیا ګرامر همداسې په قرار قرار په مخ کې ځي او خبره به ادبیاتو رسي ته رسیږي. نو سړی که ووایي چې یعنې په دې ژبه کې نه یوازې ابتدایي د ګرامر برخه ده بلکې ادبیات هم پکې دي، سړی د جرمني ادبیاتو ته هم رسیدلی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي. ما خپل کابل په ځینو کتاب پلورنځیو کې د جرمني ژبې د زده کړې یو څو کتابونه لیدلې دي. کراته وایي له هغو کتابونو سره د دې کتاب توپیر څه دی؟ یا کېدای شي ځینې نور کتابونه په دري ژبه هم په افغانستان کې پیدا شي چې لوستونکي استفاده ترې وکړي، خو له دغو ټولو کتابونو سره ستاسو دغه کتاب توپیر په څه کې دی؟
توپیر په دې کې دی چې نور کتابونه چې ما سره هم شته هغه ډېر واړه دي، زیاتره چې ګورې د سلو نه تر 200 مخو پورې اعظمي ډول باندې رسي. خو خبره دا ده چې ما ته ډېر هېوادوال وویل چې موږ سره ایرانی او پښتو د نورو لیکوالانو کتابونه شته، خو سر هم پرې نه خلاصېږي، نه پوهېږو ور باندې، ځکه چې هغه یوازې هغوی لیکلي دي. د مثال په توګه د جرمني داتیف، اکوزاتیف یا ګرامر دغسې جوړېږي، خو دا چې هغه څه معنا ده، ورځني ژوند کې ورته څنګه ضرورت دی، څه رقم یو جمله جوړېږي، دغه شیونه په کې نه شته. هغوی په حساب خپله وظیفه اجرا کړې ده او جرمني ګرامر یې په کتاب کې لیکلی، خو تشریحات بیا په هغې کې نه شته. نو په دې اساس باندې توپیر دا دی چې دغه کتاب ډېر په اسانه ډول باندې لیکل شوی او تشریح شوی دی جرمني ګرامر په کې.
ډاکټر صاحب، ځینې کتابونه خپل خاص مخاطبان لري، خصوصا د ژبو په برخه کې چې کوم کتابونه لیکل کېږي چې دا د دې لپاره لیکل شوی چې یو کس هغه ورځنی محاوره وکړي، هغه د ژوند ورځچارې په مخ کې یوسي کنه، په لوړه سطحه کې یو څوک غواړي په جرمني ژبه زده کړي هم وکړي، دا کتاب ورسره مرسته کولای شي کنه؟
څنګه چې مخکې مې وویل، دا کتاب ډېر ابتدائی ډول باندې پیل کیږي. لومړی ما د صفر نه چاته منفی نه شروع کړی. ما په دې کتاب کې لومړی د پښتو یاګانې تشریح کړې چې ډېر پښتانه په الف با الف تورو یاګانو باندې نه پوهېږي. ما له هغې نه شروع کړې، بیا مې د جرمني ژبې توري لیکلي، بیا مې تلفظ پکې لیکلی دی، او هغې نه وروسته دا د ګرامر بحث شروع کیږي. نو ګرامر بحث بیا په قرار قرار مخکې ځي، مخکې ځي، آخر ادبیاتو ته رسیږي. نو په دې اساس دا کتاب هغه چا دپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه یې اورېدلې او پای ته رسیږي، هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
ډاکټر صاحب، ګرامر څومره د یوې ژبې په زده کولو کې له یو کس سره مرسته کوي؟ ځینې دا خبره هم کوي چې ګرامر ضرور نه دی، یعنی مو کېدای شي مثال د خپل ژبې ګرامر مزده نه وي خو ښه غږیږو پرې، نو دغسې یو بل ژبه هم بې ګرامره وایي زده کولی شو. فکر کوي چې ګرامر زده کول یعنی ژبې ته لار ور پرانیزي که نه لاره سختوي؟
هېواد صاحب، دا باید ووایو، یو هغه څوک دي چې ماشومان دي وړکتون نه یا ښوونځي نه د ژبه د اورېدو له لارې زده کوي. د بېلګې په توګه باید ووایم، کله چې یو ماشوم، یو پښتون ماشوم د مور تر ناسه زده کړي، هغه خو ژبه خو د ګرامر له لارې نه شي زده کولی او نه ګرامر یې کله اورېدلی، هغه تش په اورېدو باندې د مور او پلار د خولې نه ژبه زده کوي. راغلو هغه چاته چې دا ژبه یې جرمني، انګلیسي یا بله ژبه مورنۍ ژبه نه ده، او ته یې په کوم جرمني یا کوم انګلیسي وړکتون کې او یا ښوونځي کې نه دی، بلکې د یو بالغ په حیث مثال په توګه ژبه زده کوي، نو هغه بیا د اورېدو له لارې ژبه نه شي زده کولی، هغې ته به ګرامر په کار دی. نو دا به تشبیه به داسې وکړم چې ګرامر د یو ودانۍ بېلې بېلې دانه په دانه خښته ده. نو یو ودانۍ یو ناڅابه سره نشي چې ته خود له خخته په خخته به سره کدی او جوړی ریبه او ګرامر هم داسې شاده چې ته یو ژبه خخته ده نو سره به قدم په قدم لګ 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 اصول زده کی نو په دې اساس باندې د بالغ کسان لپاره چې د اورېدو د لارې لکه ماشوم غوندې ژبه نشي زده کولی نو یو بالکل بنیادي شی دی چې دې د ګرامر سره یو بله ژبه پردۍ ژبه په بالغ عمر کې نشي زده کولی.
یو خبره د بلې ژبې ګرامر زده کول دي خو ډیر کله داسې هم پیښیږي چې یو کس چې د خپل ژبې ګرامر زده نه وي، زی مثال د انګلیسي یا د جرمنی ژبې ګرامر زده کوي، په دغه سی وخت کې د لڅک کول پکار دی یا یوازې د جرمنی ژبې ګرامر زده کړي یا د هغه ژبې چې د زده کوي کنه د خپل ژبې ګرامر هم ورته زده کړي.
کله چې یو چا یو ژبې خز دی نو دوهمه ژبه ورته لا پسې اسانه زده کول، نو تاسو په خپل نه پر راشم کړه چې د خپل ژبې ګرامر زده کړي وي نو د جرمنی ژبې ګرامر لوستل او پوهېدل پرې بیا واضح ده چې اسانه وي. نو هغه چا چې بیخي خپلې ژبې ګرامر زده نه دی نو هغې ته بیا ډېره سخته ده مخکې مې چې یاده کړه چې د بلې ژبې ګرامر زده کړي. نو دې دپاره بیا پکار دی چې یو څوک مخکې له دې نه چې جرمني ژبې ګرامر زده کړي خبدایي چې هغه د خپلې ژبې ګرامر یو څه وسپل شي. نو دا کار ما خپل کتاب کې کړی دی چې ما لومړی د پښتو یو شعر یو متل یو اصطلاح راخیستې ده، هغه مې داسې ډېره ښه سپللې ده او هغه کې مې د پښتو ګرامر ته مخه کړې ده چې پښتو کې ګرامر دغسې شی دی. بیا مې بیا لیکلي دي چې دغه دی دا چې دی د جرمني ژبې کې ګرامر کې هم دغسې شی شته. نو په دې اساس باندې د خپل کتاب کې له د پښتو ګرامر یا د پښتو اصطلاحاتو نه په قرار قرار د جرمني ژبې ته بیا راغلی یم. نو په دې اساس دا ضرور ده چې خپلې ژبې ګرامر لږ څه سره پوه شي چې په بله ژبه هم پوه شي.
ډاکټر صاحب، د هرې ژبې خپل اصول او قواعد وي، خپل ګرامر وي، تاسو څه ډول د پښتو او جرمني ژبې ګرامر سره همغږي کړي دي چې د یوې ژبې نه د بله ژبه رازده کړل شي؟
هغه په دې اساس شوی ده چې ما لیدلې دي چې خپل زمونږ افغانان کومې تیروتنې کوي. د مثال په توګه په جرمني ژبه کې په پښتو ژبه کې وایمه سره وایي چې زه له سپینه ډارېږم، له سپینه نه ډارېږم. جرمني کې وایي ای هاب انګس فور دیم هوند، زه سپی مخکې ډارېږم. فکر وکړه، له تا ګوره او مخکې تا ګوره. نو په دې اساس باندې ما خپله لیدلې دي چې د دې او د دې توپیر په څه شی دی. پښتو کې یو رقم اصطلاح ده، جرمني کې بل رقم اصطلاح ده. نو په دې اساس باندې بیا ما د پښتو ژبې نه جرمني ژبې ته اشاره کړې ده چې پام کوئ، تاسو په جرمني کې نه وایي چې زه له سپی نه ډارېږم، تاسو باید وایي چې زه سپی مخکې ډارېږم.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک دغه کتاب لولي لارښود ته هم اړتیا وي کنه بی له لارښود کولای شي یو څوک له دغه کتاب استفاده وکړي؟
نو د نور کتابونو کې خو ما چې مخکې یاده کړه یو ښوونکي ته اړتیا شته، خو هغه کتاب چې ما لیکلی دې ته ښوونکي ته اړتیا نشته. په دې نشته چې یو خو د ګرامر دومره آسان شوی دی چې یوازې تیرولو ته ضرورت، حتی ژولو ته ضرورت نه دی. بل دا دی چې په دې ګرامر کې هر مبحث چې ما ډېر په اسانه تشریح کړی دی د هغې نه وروسته بیا تمرینونه شته چې هر څوک ځان په خپله کنترولولی شي چې آیا دا مبحث مې زده شو او که نه شو. بیا د تمرینو لاندې حل شته چې آیا هغه چې چا حل کړ کتی شي چې ما زما حل صحیح دی او که غلط دی. نو په دې اساس باندې د دې کتاب سره یعنی یو ښوونکي ته ضرورت نشته. یوازنی شی چې په دې کتاب کې نشته هغه دا دی چې په غږیز ډول باندې تلفظ پکې نشته. په لیکنۍ ډول باندې ما لیکلی چې جرمني ژبې تلفظ څنګه دی، خو په غږیز ډول باندې نشته. دې ته بیا یو ښوونکی یا یو ویډیو یو څه ته اړتیا شته چې دا هم زما پلان دي چې په راتلونکي دی کې دې لپاره یو غږیز ډول باندې یا په ویډیو ډول باندې دا ګرامر تشریح کوم. نو دغه نیمګړتیا شته چې په دې کتاب کې غږیز زبانه د تلفظ نشته.
ډاکټر صاحب، مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه خو کله ډېر په دې اړه وغږیږئ چې د پښتو ژبې او د جرمني ژبې په ګرامر کې څه تفاوتونه دي، یعنی کله چې یو څوک زده کوي باید هغه توپیرونو ته متوجه شي.
هغه توپیرونه ډېر دي پکې. هغه دا دی چې سړی باید پوه شي. د مثال په توګه سړی په پښتو کې وایي زه هغه وینم، زه هغه وینم، خو په جرمني کې یو بل شی دی. دا اوس زه هغه وینم درې لغت شول په حساب. خو په جرمنی کې بیا وایي چې ایش زی این، یعنی دا دسی یو شعر ازی چې این معنا دا چې زه هغه وینم، هغه په اکوزتیف حالت یو خاص حالت دی، مفعولی حالت دی دا. نو په دې اساس باندې دغسې توپیرونه دي د جرمن ژبه کې چې مخکې مې هم یاد کړه. بل نور غټ کړ نور اصطلاحات دي چې په جرمنی کې په یو ډول وایي او په پښتو کې بیا په بل ډول وایي ویل کېږي.
د کتاب د لیکوال په توګه مو لوستونکو ته مشوره څه ده چې څه ډول دغه کتاب څخه استفاده وکړي؟
ډول یې دا دی چې دوی باید ما هغه د لومړنۍ پاڼې نه شروع کړي، حتی که کوي چې زما سریزه ولولي او هغې نه قدم په قدم مخکې لاړ شي او تمرینونه یې وکړي. که تمرین کې ستونزه وه باید بېرته د سره شروع کړي او هغه مپس بیا ولولي، او نو په قدم په قدم تر روسۍ پاڼې پورې باید دوی لاړ شي.
او ډاکټر صاحب، دا کتاب چیرته پیدا کیږي؟ یعنی آنلاین هم پیدا کیدلی شي که نه په کتاب پلورنځیو کې خرڅیږي؟
دا خو ډیر نوی کتاب دی، اوس ډیر لنډ وخت کیږي چې دا راوتی دی. او په دې چې دا کتاب په جرمنی کې چاپ شوی او دا په رنګا ډول باندې چاپ شوی او دومره غټ کتاب دی، نو نرخ یې له بده بانغه ډیر ټیک دی. په دې کې باید ووایم چې نه ما ته او نه خپرندوی ته یو سینټ ګټه راځي، بلکې خاص افتخاري کار دی. دا کتاب د جرمنی یو د ژبنۍ ټولنې چې نوم یې د فاین دویچه شپاخه هغې خپور کړی دی، خپرندوی هغه دی، ټول حقوق لاغوی کړی. په دې چې دا یو ژبنۍ ټولنه ده او دا چې دا د ژبنۍ خپلې جامع ژبې ته د خدمت لپاره را یو ټولنه ده، او ما خپله هم خپل افغانان ته د خدمت لپاره دا کار کړی، نه دا د خپرندوی ټولنه او نه زه ترېنه یو سینټ ګټه اخیستی شو د پیسو په اساس باندې. نو په دې اساس باندې دا کتاب تش خپل د چاپ نرخ یې 4 یورو دی. نو که څوک د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي، نو زه به دا پته ووایم چې دا کتاب چاپ شوی دی د جرمني په EFB فلاګ، یعنی IFB فلاګ، یعنی مطبعه. او د ډېر مهم شی دی چې د کتاب شمیره یا ESPN نمره سره بیا ورکي، هغه دا ده چې ESPN نه و اته، بیا یو منفي علامه، بیا درې، بیا منفي علامه، نه څلور، نه دوه، درې درې، بیا منفي علامه، صفر درې، بیا منفی علامه شپږ. نو سړی کوی شي که چېرته کوم لري ځي کې اوس ضروري چې مطبعې ته ټېلیفون کړي، هر د کتاب پلورنځی چې په جرمني کې شته هغوی ته سړی د کتاب ESPN نمره ورکوي او نوم ورکوي ورته. نو په دې ډول باندې بیا هر پلورنځی سړي ته جرمني کې دا کتاب په یوې اونۍ کې رسولی شي. او په نظر کې نیول شوي چې په دې چې د دې کتاب نرخ ډېر پورته دی، د کال تر اخره پورې انشاءالله افغانستان کې به هم دا چاپ شي، چې د هغې بیه به ډېر ټیټه وي نسبت 4 یورو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.
ډېره مننه تاسو نه، خوشحاله اوسئ.
درنو اوریدونکو، د راډیو مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلی ولنډه کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومیږي او د یوې داسې میرمنې د ژوند روایت دی چې له وطن تللې خو په وطن کې ورکړل شوی ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت.
دمځکه لور ته د شنې سرخونې را څرګند لورې خړېده خړېده ورکیده ورکیده او د لمر ختول خوا خړې وریځي تیز را روانې وي. د سترګو پرب کې په مسجدګرنی اسمان کې دارا پیدا شوی رنگونه داسې ژر ژر پاکړل لکه د صنف پر تخته چې حسینې سما په لیکلي عاشقانه شعر تخته پاک تیر کړی و. حسینه مې 15 کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته وی لیکل چې ژوند دې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. له دې به یې مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولي کوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل، خلک یې په ډیرانه چوي. ما د کار پوښتنه ترې وکړه، دې چټ بند کړ. تر اوسه یې دا دی ساعت وشو، نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم له چا سره ژوند کوي. خندا راغله. په زړه کې را تېر شول چې د ټولګي ټولې کیسې به ورته تېرې کړم، هغه خبره به ورته وکړم چې ښوونکي ته ما هغه وخت په درواغو په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو مال لري د غنمو پر وژي ویشتلې وه. له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټ پټونی په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطانی کوله چې چیرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ غږ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم بیا له حسینې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو، بیا پوه نه شوم چې چیرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشوری شو لکه ناوې چې له اسمان را خوشې شي. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډډ خواته نږدې شم، خو د باران څاڅکې را بادېدل. د کوڅې خواته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلې را چورلي لکه یوه ورځ چې په اختر کې پچوبي آس پره وه. آسونه څرخېدل را څرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویښته غورځېدل را غورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نشم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بیرته یې ړنګ کړل. بیا یې څه ولیکل؟ بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالیشي. ترنګ شو. راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه خوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ راوبهېدلې. د سړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورو شوی و. هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل خوا مې بده شوه. خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی، زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ورولېشه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غسونې مې وکړې. زړه مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم.
پلار کی پریگ دیوا سڑے پنی ماں اونی ماں لار کی پریگ دی ملاپ پردو پردو